أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة آل عمران أتي وشتم آيات تي فمخ كي آياتو كي الله جل جلاله ومسلمانانو تا ثابت کرل چستاسو کامیابی یقینستا تاسو با پر کفارو باندی کامیاب است. کافران او د الله د دین دشمنان به ذلیل وي، ځکه الله هغه ذات دی چې باچا د باچهیو دی. باچهی هغه چا ته ورکوي چې خوښه ایسي، او د هغه چا څخه باچهی اخلي چې خوښه ایسي. عزت او ذلت دا د الله په قدرت کې دی. چا ته عزت ورکوي یو ذلیل کس وي معزز ګرځي، او چا ته ذلت ورکوي یو معزز کس وي ذلیل یې وګرځوي. و دا چه الله جل جلاله دا طول مخلوقات و خالق او مالک دی، او انسان و تا محتاج دی، نو انسان تا دوی خبری کول پکار دی. یو خبر دا کول پکار دی چه انسان دا الله جل جلاله دا امر تعظیم وکی، زکه انسان محتاج دی و الله تا. که انسان دا الله دا امر تعظیم و نکی، دا الله اطاعت و نکی، نو دا یو داسی واکمن باچا چه ارت صداغ پا اراده کی دی دا آغا مخالف او دشمن به جور سی، بیا به دغه ګټه نه ویلی، انسان ګټه به بیا نه ویلی. چې دا سی زورور واکمن څوک په مخالفت ولري، او دا سی باچا چې د خالق په مالک وي او هغه د دشمن وي، نو بیا به د خیر او د خوشحالی شپه نه وي، نه بیا د خیر او د خوشحالی وخت. او دوهمه خبر، انسان ته دا پکار ده چې انسان د الله جل جلاله د امر د تعظیم ترڅنګ د الله د مخلوق سره چې گزاره کی. الله بیلابیل مخلوقات پیدا کړي دي، انسانان یې پیدا کړي دي، په انسانانو کې بیلابیل بیل ډولونه مخلوق پیدا کړي دي، او بیل بیل طبقې خلک یې پیدا کړي. انسانان ترڅنګ حیوانان هم پیدا کړي دي. نو مخکې چې د الله جل جلاله خدایي ثابت شوه، د الله قدرت ثابت شو، په دې آیات کریمه کې بیا الله جل جلاله و انسانانو ته دا ثابتوي چې تاسو به د الله د امر تعظیم کوي، او د الله جل جلاله د مخلوق سره چې گزاره کوي د هغه چا څخه به لیرې پاتېږي چې هغه د الله دشمنان دي. د الله د امر تعظیم به کوي، د هغه مخلوق تعظیم به کوي چې الله ورسره محبت لري. د الله جل جلاله د دشمنۍ څخه به ځان ساتي، او کم کسان چې د الله دشمنان دي د هغوی څخه به هم ځان ساتي، ځکه الله ستاسو دوست دی. د الله دوست به ستاسو دوست وي، د الله دشمن به ستاسو دشمن وي. په دې آیاتو کې بیا الله جل جلاله په ښکاره الفاظو انسانانو ته فرمایي چې تاسو د الله د دشمنانو څخه لیرې پاتې شئ. د الله دشمنان کافران دي، تاسو هیڅکله د هغوی سره دوستي مه کوئ، محبت مه ورسره کوئ، موالات و مدارات مه ورسره کوئ. الله جل جلاله فرمایي لا يتخذ المؤمنون ندينس مؤمنان الكافرين كافران لرى أولياء دوستان من دون المؤمنين ما سوى د مؤمنان سخه. چوک چه مؤمن وی ایمان والای وی آغا جه ده کافر سر دوستی نکی. الله جل جلالو خبر ورکی ومن هر هغا چوک یفعل چه فعل وکی ذالک دغا، یعنی ده کافر و خلق سر دوستی وکی، فلیس پس نست دلر تعلق من الله دا الله سخه، یعنی دا دین دا الله سخه، فی شیء پا دوستی که دا هیچ شیء دا الله پا دین کی دا الله دا دین سره دا الله سره دا نور دوستی و ربیتا قط اسم. هر هاگه چا چه دا کار وکی الله وی دا آغا زما دا دین سره تعلق نست، دا آغا دا الله سره تعلق نست، نو آغا پا خپل رای چه جی هر شیء چه دا زان لپاره شبو لیاغی دی کیوی بے پروا ژوند کی. الله و عز بد د سبه پروا سم د اری دروازه سچ می جهنم ته ورو غرزا و پروا نه لره، الا خو بیا دغه دوستی پروا نه لري. ان هغه وخت تتقو
کتاسو جان ساتی منهم د دې څخه د دې کافرانو څخه تقاه په جان ساتلو سره کچیر تاسو د کفارو سره مخ شواس کافران پر تاسو زورور و در باندې چار چاپیره را وګرځیدل نو تاسو خبری ظاهری د خولې سره وکړلې او په خوله باندې مو د محبت اظهار سره وکړي په زړه کې مو کرکهونه پرت ځنې کېدل او په دغه کار سره مو خپل ځان ساتي د مرګ او د زخمي کېدو بندي کېدو څخه الله وایي په دغه وخت کې پروا نه کوي. په نورو وختو کې الله فرمایي وایي د کافرو سره دوستي مه کوئ، چا که وکړل هغه دې زما سره خدای پاماني وکړي. والى الله خاص الله لرا المصير، رجوع د هر چا ده. د الله جل جلاله ولور ته به هر انسان ورځي. که انسان په دنیا کې خوږ ژوند کړی وي، که انسان په دنیا کې تریخ ژوند کړی وي، که د تقوا ژوند کړی وي، که ګناهګار کس په حیث باندې ژوند کړی وي، په هره طریقه چې د ژوند کړی وي، خو الله جل جلاله ته رجوع سته. نو اوس بیا د انسان خوښه ده که چیرې د انسان د دنیا ژوند مقصود وګاڼي، د دنیا د ژوند د خوشحاله کولو لپاره د کافرانو سره هم دوستي کوله، د الله د دشمنانو سره هم دوستي کوله، د الله جل جلاله په مخالفت یې هم کارونه کول، د الله جل جلاله چې جن منع کړي و د هغو شیانو کارونه یې هم کول. غوښتل یې چې د دنیا ژوند خوږ و کې داسې قسم الله ته ځي. الله جل جلاله به پوښتنه ځینې کوي چې تا په دنیا کې څنګه ژوند کاوه. او یو کس که چیرې د الله جل جلاله د دین لپاره تکلیفونه او سختۍ پر ځان تېرې کړلې او د الله مخالفت یې نه کاوه، تا قسم الله ته ورځي، د دې سره به هم الله جل جلاله حساب کوي. چې تم الله بدلاو کړي هغه تم الله بدلاو کړي، د دې ژوند به دائمي بهترین ژوند وي، د هغه ژوند به دائمي خراب ژوند. دنیا خو تېرېږي، کله نه پاتېږي. نو الله عز وجل فرمایي وایي بله خبره دا ده چې تاسو که په زړه کې دوستي ورسره وساتي په هغه باندې هم الله خبر دی، په زړه کې به هم دوستي نه ورسره ساتي. الله عز وجل ښکاره فرمایي قل تورتوا اے پیغمبره ان تخفو کچیر تاسو پټ کی ما هغه شیان فی صدورکم چې تاسو په سینو کې او تبدوه یا اتاس ښکارا کی یا علمه الله علم استد الله جل جلاله، الله ور باندې خبر دی که تاسو په زړه کې څه خبره جوړوي یا په سینو کې پټوي یا ښکارا کوي په هغه باندې الله عالم دی. ويعلم علم لري الله جل جلاله ما په هغه شیانو باندې فی السماوات چې په اسمانو کې دي، و ما په هغه شیانو باندې فی الارض چې په مځکه کې دي، څه شیان چې په اسمانو کې دي او څه شیان چې په مځکه کې دي، په ټولو باندې د الله علم شته. او والله الله جل جلاله چې دی على كل شيء، پر هر شی باندې قدیر، ذات قادر دی. هیڅ شی د الله جل جلاله د قدرت د دایره څخه وتلی نه دی. حاصل او خلاصه ده چې الله جل جلاله و انسانانو ته فرمایي وایي تاسو د الله هدایت ومنئ. الله جل جلاله چې کومه طریقه تاسو ته ښودلې ده هغه عمل کړئ. الله ستاسو باچا دی، الله ستاسو خالق دی، الله عز وجل پر دې ټولو عالمونو باندې قادر دی. تاسو به د الله د امر تعظیم کوئ، د الله د امر احترام به کوئ، د الله امر به منئ. د الله جل جلاله چې د چا سره محبت وي تاسو به هم محبت ورسره کوئ، د الله جل جلاله چې د چا سره دښمني وي تاسو به هم دښمني ورسره کوئ. ځکه که تاسو داسې ونه کړي نو تاسو خو الله ته رجوع کیږي، د الله جل جلاله بغیر تاسو خلاصېدای نه شي. نو که د ځان په ګټه پوهېږي او د ځان په ګټه باندې دایمي ژوند ښه غواړي، دغه طریقه ده. او که چېرې تاسو واسي موږ به الله خطاب شو، الله خطاب وځي نه. الله جل جلاله عالم دی، څه شیان چې په اسمانو کې دي، څه شیان چې په مځکه کې دي، که د انسانانو په زړونو کې پټ دي که ښکاره دي، په ټولو د الله علم شته. الله جل جلاله بیا انسانانو ته فرمایي وایي یوه داسې ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ باندې به هر انسان د حشر میدان ته حاضرېږي او هغه ورځ به ډېره سخته ویرونکې ورځ وي. داسې ورځ به وي چې مځکه به ډېره توده وي، لمر به ډېر راکښته وي، او وهم به پر خلکو باندې مسلط وي. حتى انبیاء علیهم السلام بهم سنسی ویلی، اولیاء رحمهم الله بهم هیچ نسی ویلی، لوړ لوړ خلق بهم چپ ولاړ وي. و د الله جل جلاله حضور ته به باچهان، گدایان، اولیاء، انبیاء ټول یو شانتي ولاړ وي. نو چې په یوه ډول باندې ولاړ وي، داسې د وهم او د ویرې حالت وي، او د الله جل جلاله څخه د خلکو ډېره سخته ویره په زړونو کې وي، په دغسې ورځ باندې به یو یو کس را کشیږي د حشر و میدان ته، او حساب به ورسره کیږي. په دغه ورځ چې ډېره سختي ده، نو انسان چې دغه د ورځې سختي وویني او هغه خپل بد اعمال هم وبیني نو په دغه وخت کې دې ارزو او تمنا وکړي چې کاش کې زما او د بد عمل په منځ کې غرونه غرونه فاصله وای او ما هیڅ بد عمل نه وای کړی. الله جل جلاله انسانانو ته خبر ورکړي په دنیا کې چې په هغه ورځ باندې بیا ستا داهی نه وي، ستا امیدو نه وي او ستا تمنا وي چې کاشکې ما ګناه نه وای کړی، کاشکې زما د ګناه په منځ کې غرونه غرونه فاصله وای، کاشکې زه نیک سړی وای. په هغه ورځ چې تمنا وي کوې اوس د الله تا ته خبر درکړي، سخته ورځ در باندې را روانه ده، بیا به داسې تمنا وي کوې اوس دا خپل اعمال شکر د الله اطاعت وکړه. الله چې د کوم شي امر درته کوي هغه وکړه، د کوم شي څه چې منع کوي هغه مه کوه. د الله جل جلاله زیاته مهرباني ده چې تاسو ته خبر درکوي، ځکه کنې الله جل جلاله دومره قوي او ستر ذات دی چې انسان ته په دغه نه ارزه چې الله خطاب درته وکړي. ته انسان ډیر عاجز ہے، ډیر کمزور ہے، په نهایت تبدرو عاجزی کی ہے، په نهایت ټیټ رتبه کی ہے، او الله جل جلاله په کامل لوړ مرتبه کی دی. دا د الله محبت دی، دا د الله جل جلاله رحم دی، دا د الله مهربانی ده چې تا ته خطاب کړی دی. که انسان په دې نه ارزه چې الله خطاب ورته وکړي، انسان ته چې الله عز و جل عقل ورکړي، فکر ورکړي، پیدا کړي، بس نو مکلف دی چې الله اطاعت وکړي. بیا الله جل جلاله دلائل ورته وایي. الله مخکې ویرونکي پیغمبرانو ته رالیږي، کتابونه آسماني ورته رالیږي. دا د الله مهرباني ده که انسان دا حق پر الله نه لري، ځکه الله جل جلاله فرمایي ویاد که ای انسان یوم هغه ورځ تجدو چې ته پیدا کې کل نفس، هر نفس یاد که ای پیغمبره، یا و هر هغه کس، هغه سامع، هغه لیدونکي ته وایي، هر مؤمن بنده ته خطاب دی، یوم هغه ورځ تجدو چې پیدا کی کل نفس، هر نفس ما هغه څه عملت چې کړی دی، من خیر د نیکی څخه، محضرا حاضر کړل سوی. نفس به هر هغه څه پیدا کی، هر هغه څه به وویني چې د یو نیکی کمه کړی ده هغه به پیدا کی. و ما هغه څه به پیدا کی عملت چې کړی دی دا نفس، من سوء د بدی څخه. یوم هغه ورځ تجدو چې پیدا کی کل نفس، هر نفس ما هغه څه پیدا کی عملت چې کړی دی، من خیر د خیر څخه، محضرا حاضر کړل سوی. کم نیک کار چې نفس کړی وي هغه به ورته حاضر کړل سي. او ما هغه عمل به پیدا کی عملت چې کړی دی دا نفس، من سوء د بد کار څخه. کم بد عمل چې انسان کړی دی، کم بد عمل چې نفس کړی دی هغه به هم پیدا کی. نیکی به هم وویني، بدی به هم وویني، او د ورځې سختي به هم وویني، د نیکیو ګټه به هم وویني، د بدیو تاوان به هم وویني. نو دی به څنګه تمنا وکړي؟ داسې تمنا به وکړي، تود تمنا به وکړي دا نفس، لو کاش کی ان بے شک بینها، په منځ کې د ده و بینه، په منځ کې د دې بدی، امدن بعیدا، یو ډېر لویه فاصله وای. امدن فاصله وای او بعیدا ډېر لیرې، یو لویه مده، یو لویه فاصله د ده او د بدی په منځ کې وای. الله جل جلاله فرمائی ويحذر ذريكم تاسو، الله الله جل جلاله، الله جل جلاله بيري دا دا الله جل جلاله یو احسان دی، دا الله جل جلاله مرحمت دی چې تاسو بيري. ويحذركم الله بيري تاسو الله جل جلاله نفسه د ځان څخه خپل، او الله الله جل جلاله چې رؤوف زیات نرمی کون کی دی، بالعباد پر بندگانو باندی. دا اللہ جل جلالہو نرمی دا اللہ میرا بانی دا چی دا بندگانو سر یکی، چی اللہ جل جلالہو مخکلا خبر وار کی. کننو انسانان اچ حق نلری پر اللہ جل جلالہو باندی، انسانان بیخی دا دی صلاحیت نلری چی اللہ ورطا خطاب ہوگی. صدق اللہ العلی العظیم.